په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړي وي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. ځینې راپورونه هم خپروو. په څو شیبو کې معرفي اوریدلی سي. نن د یکشنبې ورځ ده، د وږې اسمبلۍ 15 د سپتمبر 15. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وی چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول سوی چې سرعت به په یو ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 پیلوټان فارغ او 140 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې 3 پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا 40 ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وې، بلکې په امریکا پورې تړلې وې چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 لدی کال په اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواد ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوي زیږېدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوي زیږېدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 لدی کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه سوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې سوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل سوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیرا اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یو وار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 30 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهرې کیږي او برخوالې د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشې سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل سوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګوین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغه پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ سوی توغندی د روسیې په خاوري کې دننه وکړول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیر جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیه کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیر واټن میزایلو د کارونې د اجازې په اړه خبرې وکړې، خو کومه پریکړه اعلان نه سوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک ښوولی چې د دغسې میزایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فټسل په نړیوال جام کې خپل مسابقه کوي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ښځو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي.
نونه واسطه چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولای، خپل کوم اړتیا به ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولای.
په روزګان کې خلک د چاک او بو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسانې بس ګاډي او د بوسکو په واسطه ورزيد برمې صبر اوري، ډېر خلک د ولې صدقې پاکي بنست.
روسي او اوکران د یو بل څخه باندې سلسل اسیران خوشی کړل. دا هم ورې چې د برېټانیا شاهزاده خپل څلوېشتمه کلیزه په امریکا کې لمانځي. د خبرونې په دوی منی مایی کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د افغانستان د فټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړي او د ګڼو پام ځان ته وراړولی، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د فټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د ښه چمتووالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې 4 ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټر کانټینینټل یا لویو وچو جام سیالیو کې 2 ټیمونه مات او 3 مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی ان شاء الله بازی مقابل انګولا
هڅه کوم. خپل نور ملګرو سره په ګډه د انګولا، ارجنټاین او اوکرين په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او خپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یو لوی هیله دا و چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټول هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم، او هڅه کوم چې په دې لوبو کې خپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قول امیدوم چې ان شاء الله بهتر نتیجه ورکړم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودي هم ویل چې تیر خو لوبو ته په کتو هیله مند دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خب ما د مشهد تربینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډېر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان له روحي او بدني لحاظ ډېر چمتو دي او له هېڅ ټیمه ویره نه لري او ټول هڅه کوي چې ښه نتیجه ترلاسه کړو. افغانستان به د فټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسېدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لازیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایي په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ 24 غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو 15 واره برازیل اتلولي خپل کړي او وروستی وار په 2020 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کال پیل شوي. فټسال چې سالون درنه فټبال ته ورته لوبه ده، د فټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فټسال یو میدان 60 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 5 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. په ارزګان کې خلک د ټراک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نولې اوبه د ټراک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته سوي دي.
یار ورور دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ دا بردی د سیمې اوسیدونکی جاوید و. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د څښاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یار ورور دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیې څه اوبه دقې یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسان یې بس د ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځي د هغه برمې څه اوبه راوړي. ډېر خلک د ولیې څه دقې پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې وسي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي او ټول مسلمانان وساسي په ده.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
اکثره خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقعیت سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تاسو روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تاسو ژوند ساتي. نو که چیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تاسو ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بیلابیلې ناروغۍ مابینځته راځي. و هیله مو دغه ده چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکړي، هم موسسات پاملرنه وکړي چې یو غم یې وخوري او پاکې اوبه خلکو ته برابرې کړي، یا ټانکۍ ورته جوړې کړي، یا برمې ورته ووایي چې
دا یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې سا د کیندلو لپاره چې شاوخوا 160 متره اوږدوالی ولري تر 1.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې واس نه لري. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بیلابیلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما ترې چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګریوان یو. د خیرو د کاریز سیمې اوبه چې دي موږ خپله برمې وخلې دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کوو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر، خو دلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې هر ځای نه تر سترګو کېږي.
ډاکټران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګي ډبره نه پیدا کېږي، بلکې ناسناستۍ، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شموږ د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سره غلی په غیبان دوختش، دوهم کې د سالات مخته پیدا ش، دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدل شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه سموږ خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدل شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي. غیر صحی یا ناپاک اوبه یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوی، پارازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري. چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونې وړ ده چې دا ستونزې یوازې په اروزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. او سم یو بهرنی مسئله. روسیه او اوکراین د یو بل سباندی سلسل تنه از ایران خوش کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب امارات په منځګړی توپ د شنبه پورز عملی سو. سپیولا ستانگزایمو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبه پر ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د شنبه پر ورځ تایید کړ چې هیواد 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلنسکی په خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلنسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بل په غېږ کې نیولي او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږیږي. زیلنسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشي شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوشیټډ پریس آژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشي شوی روسي عسکر وایي آرامی سا واخسته، پویګم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیه او اوکراین د عسکرو د تبادله یو نیورس له هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیه او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبه پورس خوشی شوی روسی پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوی 103 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشی او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگي بندیان هغوی ته وسپارل شول. د وزارت د اعلامیې له مخې خوشی شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنګي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل اوسیدونکو په شار کې د کوڅه ډب سپیو د زیاتې دوله کابل اندیشمن دي. دوی وایي چې په شار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوژی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي. کابل شروالی چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپی په یو کال کې په کابل کې راټول کړي سوي دي. دا هم تفصیل
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل یې پخه جوړه شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطفالله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډب سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګرد سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوی او ډیر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو ته دا ته ځي، دوکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاکله که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار وسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډارې کوچنیان لکوره نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړی دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالی هم په کابل خار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل خاروالی ویان نعمت الله بارگزی د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې 2 شپږ کوچ سره کوڅه ډب سپی د کابل خار له بیلابیلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 پیل کابل خار راکم شوی چی لبادا مرقا 7,300 بیشی ده لیوانه و سپیو که ویرو سخته و چی ده اصولی لارو چارز خپ استفاده لمن زیبرو شد او 2,104 تیایی بیا تر نیول و روست واکسین شوی در حقای اقیم شوی او ده خزینه لسل رحمونه لمن زیبرو شوی
هغه زیاته کړه چې کابل خاروالی په ځانګړي ډول په خار کې د کوڅډب وسپیو د مخنیوي او کنټرول مسولیت لري. په کابل خار کې د کوڅډب وسپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅډب وسپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي یا ویخوري، نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅډب وسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره یې که واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي.
تاسو له پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړ شي دي. یو هو بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هو په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لړ شي دي. غریب خلک اخیستل بس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی دا وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یوولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کېږي او تعلیم سطحه یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په عادي کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د مهاجرت هغه ادارې چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې ما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې افغانان لپاره د مهاجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار واوسي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د شوزو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکو شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي مجبور دي چې خپل دوکانونه وتړي. لبلې خوښځي او نجونې چې د دغو دوکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصادي خراب شوی، اوس د سینګار توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزي عزیزي په راپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې او سیمساری پلورونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه ده 2 میلیارد تومان.
موږ آرایشي توکي له ایران را واردوو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوي دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنې راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکاره دي. نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نومنه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلي ما تقریبا 80
موږ د پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم لرلودل جبري دي. موږ د سمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کینم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان جون او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که هغه ښځینه وي او که نارینه وي، هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان لپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکي منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنگ، ناخون، لبسرین، میک اپ، ځینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدې چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د بریتانیا شهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د لاس کله مخکې د بریتانیا د شاهي کورنۍ له محتره غړو څخه وو، خو د خپل کورنۍ پریښه ده او په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. دا هم راپور
شاهزاده هری تر خپل کلیزه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي دیش کلنی ته چې څومره خوشینه یم، چلویش کلنی ته برعکس په همغه پرتله خوش یم. د جینو راپورونو له مخې شاهزاده هری یو مخمنځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شاهزاده هری باور په خپل کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګل ښکاري که درېمګړی هم د روغې جوړې هڅه وکړي نتیجه به ورنه کړي. د شاهزاده هری اړیکې له خپل شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډیر سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ وصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوې خبریالې او پراوین فری تهری په یوه مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یو غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شاهزاده هری اړیکې له خپل کورنۍ سره هغه وخت نوري پسې ترنګل شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تروسه تر 1400 په ډیرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نشتی یو شمیر غړو پاړه لیکنې کړې دي. هری د سپیر یا زخیری په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 15 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وشل دي. په ځواني کې لې ویشې سره چې تر ډیره مشو اړیکې لرلې. وروري ویلیام له د سره د د شزي میګان پر سر داوا کړی ده. د حمله کې چې د خپل پلار دوهمه میرمن کاملا چې اوس ملکه ده بده یسي د خپل پلار پاچا چارلس په اړه کې هم لیکنې کړي دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لري شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپل کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت.
لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. په دې خبرونه کې د لوب ول میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم اوریدلای سي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو عربیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع لپانتون څخه درې تنه پیلوټان فارغ ایو سلوشل نوی معاصلان جذب سول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې درې پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 لدی کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د یو مسافرونکو بس د چپکیدو په پیښه کې لښت لږه 15 کسان مړ شوي او شاوخوا شلته نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکی روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي رادیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته وروړل شوي دي. پرون د اسرائیل په اومده شهرونو کې یو اربیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو تر ووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابر کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 9 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړی وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالی د داسې موافقه غوښتون کې دي چې په مرسته پاتې یرغمل سوي کسان خوشی سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابر کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو لملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولای سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوی چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیزو خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنی ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه ونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو، د لوبغالي د انتخاب، د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پیل د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په 9 نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري، د ورښتونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېدا په لوبغالي کې تر سره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استادو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د وزنی ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوو لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري، په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري، باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو را سره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه بشي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پوری پکې پخوانی لوبغاړي نه دی موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22مه نیټه وي. د ولده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، ننده برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، کل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولده چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو له ایتیاط لری ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوه یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیولا شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 28 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغوی لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې د هغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او که چیرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او که چیرې افغانستان وتوانی دی چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بله پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د آل افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خپرو.
دوی سره په فټنس باندې په هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پرې روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د 4 هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
په هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې T20 لپاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ دغه بعد شان چې کم ټی 20 کې پکاري نو پاغه باندې کار کو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمې وجه دغه د دوی لکان دلته عیار وی تیار وی زکه چې د عمان آب و هوا چې دغه سه ګرمه ده نو لکان خو خوختي خو خوشاله دي او دو درې سشنې موږ نټ لرو هغه نه بعد پنځه میچز دي انشاءالله یو منظم ټیم به برابروي.
خوشحالی خواکین ډیره ده ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې د دغسې یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم دوی سره لوبیږم دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچ شتون کې موږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه چې ده هغه لور هم زیاته کړو.
او بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډېره مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی کې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیئر میچونه لرو نو موږ لپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنس سلرش کسیز اسکواډ کې راغلی یم په دې کې موږ ډېر زیات کار کیږي یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی بالنګ دی بیټنګ دی کنه هر شي کې ښه کار کوي ماشاءالله او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دي
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړای او موږ هم خو پرفارمنس وکړو دغه پرفارمنس هغه د چې موږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکپ چې د ای ټیم ان شاء الله ته هم ځلېګو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دي چې د غوراوي کمیټي د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پایل شي او د اکتوبر تر 18 منټي پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوه بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد ګل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر، اکرام علی خیل، مسعود ګربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازه، جمعه ګل، عصمت عالم، فطرت الله خاوري، عبدالله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر چې دی بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالحادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباس سینزه، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید. لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازه، جلات موسازه، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوگره، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، رب گل ممن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب تر سره کیږي. د والیبال دغه استازي کلب په خپل ورستۍ سیالۍ کې وکړل شو چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لار پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپل لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، اوس د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکي مسایل دي. ولی افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نویډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلی دی، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولی ونه توانل چې د لوبې په دو لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو دې ته اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایي راته جواب کړي دي، نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکي غلطي بولی او که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناکه لوبه ولا، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه ولا، که چیرته افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د دې لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوي چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چیرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه شي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چیرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي، او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چیرته سړی وګوري، نو یو څه ناڅه کرکټ کیدلی شوی. یو خدا ته چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه، او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې موږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شلو ورځو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه ژوبله شوې ده، او هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د موږ یو لوبغاړی زوبل سو سے دی وجہ نہ بے دی سویلی افریقہ مقابل کی پروزنے سالے کی ہم اگر گدونو نہ سکڑے دا یہ وقت سائے دا موبیٹا کبیا ہم دی طرح سو سے آیا دا تخنیکی ستونزہ دا او طبیعی مسئلہ دا طبیعی مسئلہ خو پدی دا سے باران دا ورخ دا او دی غیمہ خط سکنے سینی والا یا او پتھول عمر سے منگا تاسو کرکٹ کڑے کرکٹ کھاتا رہے دا غدا دا سی سرپٹی میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران دې ورخت مخه ونیولی شي، او امکان نه ده لیدل، امکان نه ده لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکي مسلو ته هم که چیرته زیر سو، نو که چیرته میدان ټول پټ وای او که چیرته د دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه ناڅه لوبه موږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسئلې ته پاملرنه ولا، چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي، او د دې لپاره چې په دبئی کی گرمی کی دیسی ڈی رضیات ابھی دوی خپل بل ہوم گراؤنڈ سے گریٹر نوئیڈا داغا و ٹاک نو دیتا خو مخ کنه دوی پام کړی یو زکه سی خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالي د دسی او حالت سره مخ سی خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ به وخت سول او نه تنها دا سی د افغانستان د سیالي بلکې د هند خپل کورنۍ سیالي هم تر اغیز لاندې راوستل
کله چې دغه حالت سره یو قربه هواد مخ کیږي کومې بدلی لارې شته چې د ورخت تر ودریدو وروسته لوبغاله ژر لوبو ته چمتو کړي
بدیلی لاری ډیره ګرانی ځکه چې کله چې میدان وټاکل سی ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سی لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول سی او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلی یا غلطه کامرې لګیدلې نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې د یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شر دا چې بل لوبغاړی نږدې یو غدر ته آماده یې سي جای در کې او تاسو هغه لوبه وکړی سي نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دی چې بدیل لار دی پیدا کړی سی او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سی
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوېدا لوبغاړي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ولا سی غیر د ګریټر نوېدا نه دي ته دوه نور لوبغاړي هم ورخدلی ول سی افغانستان کول چې غلطه کرکټ وکړي خو افغانستان ګریټر نوېدا سره کټه کړی سی یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي نو هوم گراؤنڈ او هوم کراؤډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربتوب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده
وروستۍ پوښتنه مې دا ده دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې د نیوزیلند غوندې هیواد سره چې ټیسټ چمپیون پاتې شوی ده افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سي غوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ وشي ځکه چې ورختو او میدان یا لوبغالی آماده نه و چې پکې لوبې شوې ولې نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوې وه یا حداقل دغه دوه ورځې بعد دي که څه وځي خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ دي وسي هلته
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره از مونږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوم به قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول لباینا تللای دا په چار سال بستر شپخانه کې پنځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده په تېر جمهوریت کې ما پنځه شپېته فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورد بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي. جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دې مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی. دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتونو په سختریزه ترینګله دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.